پرونی نیمایی برخی تا ورسیدو. هم دا دی سات لند خبرونه. ملګر ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کولو وړاندیز کړی دی. د ملګر ملتو امنیت شورا پرون په نیویارک کې د خپلې غونډې په مهال دا وړاندیز وکړ او ویل چې په دې ډول به له افغانستان او د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې تماس زیات شي. د پاکستان یو شمېر ډیپلوماتان روانه اونۍ په اسلام آباد کې په درې ورځنۍ غونډه کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمنی، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماتان برخه واخلي. د پاکستان پولیس وایي نامعلومو وسلوالو تېره شپه په بنو کې د نجونو یو منځنی ښوونځی سوځولی دی. په بنو کې د پولیسو یو مشر افتخار شاه وویل چې د دې پېښې د عاملانو د نیولو هڅې روانې دي. څلور ایرانیان چې یوه یې میرمن او درې نارینه دي اعدام شول. د ایران د قضایي قوې میزان خبري اژانس خبر ورکړ چې وفا حناره، آرام عمری، رحمان پرهازو او نسیم نمازی د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد سره د همکاري په تور نږدې یو کال مخکې په اعدام محکوم شوي وو او دا حکم پرون عملی شو. د غزه اوسیدونکو وایي چې پرون د ورځې په اخرو کې اسرائیلي ټانکونو او هوایي ځواکونو پر خانیونو سخت برید وکړ. د حمله وروسته تر دې وشو چې په څلورویشت ساعتونو کې د حماس پر ضد د اسرائیلي ځواکونو په برید کې نږدې 200 کسان وژل شوي وو. او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په اووه دېرش ولایتونو کې 109 اچیا کسان د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندوستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګټ خور هغه لمنه حق واخیسته د دې ننګه یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اوردونکو خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلار ګنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق ځکه وي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په یو دفتر کې مې کار کاوه. نو کله چې طالبان راغلل د ما د وظیفه لاسه لاړله، خو ښځې ته وظیفه تاسو ته معلومه استاد یې بندې کړې. د ما اقتصاد ډېر خراب ده. د ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته ما ولیکه دې ځمکه کې ماته لږ حق راکوي، خپل ته ژوند مې پیرا جوړ کړ. نو ډېر بد رویه ورته وکړه. نو هغه اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د موږ کور ته نور مه راځه. نو د ما د مور و د مورونو کاره د هغې لپاره خو ما نهسو کولی چې رفتمات باندې کړم، نو لاقه تېره سوم اوس هم کله کله مور دې دنده زما که نه. دا حق شریعت کښې ده، دا حق الله خویندو ته ورکړی په پادرې ځمکو کښې پادرې کورونو کښې.
د کابل اوسېدونکې مریم هم وایي چې دا د ډېری داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی بې حده مجبوره هم وي.
دا ستونزه واقعا هم په افغانستان کښې ډېر زیات لوی ده او په هر خوا کښې لیدل کېږي. پریمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګواکې خور راغله له منه یې حق واخېسته، دا بې ننګه یم چې خور له مانه حق غواړي، خپل حق بېلوي. په داسې حال کښې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول دا په کبیره ګناه کښې را ځي، ځکه چې مونږ له حق نه انکار وکړو او مونږ د الله پاک له هغه حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې په هغه باندې ایمان را وړل او په هغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چېرې یو څوک کېرېږي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دې باندې مولوي صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کښې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسمو کښې چې هغلته ختمون واوسېږي د خکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو متانسې په افغانستان کښې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چېرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یاکښې د هغې د حقه به هېڅوک هم په دغه اړه باندې خبرې نه کوي. او که چېرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخېستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخېستل شي. دې خاطره نه ده چې ګواکې هغه د ورور لپاره بېنګي اوسي، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي د هغه حق په واسطه باندې میراث کم اوسي یا زیات اوسي، هر اقل تر یو حده پورې خو هغه د هغې د ژوند اقتصادي مشکلات یې ورباندې حل کېدی.
افغان لیکوال وږی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړې په خبره کله خو له یوې خوا واده شوې نجلۍ ته د مېړه کورنۍ وایي چې ورش حق دې دی وایخله، له بله پلوه یې وروڼه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو همدا ښځې وي چې په څو لارو کې حیرانې وي.
پخوا چې دوی شتمن وو دا رایي وو ځمکې وو دا شیان یې درلوده، ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دوی خو وفات شوي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمه کوئ زما حق به چېرته یي. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات یې د خور سره هغه خور چې څومره نازولې وه او دوی ورته احترام درلودو، دوی ښځې وو هغه یې چې مشوره وکړه چې نه باید دوی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنې هغه میراث چې د پلار دوی ته رسېږي که په هر اندازه یي که نه، هغه خو تعین شوي دی چې د دې میراث څه وجه نیمایي دی. همدغه څوک ورته نه ورکوي، همهغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وایي کاشکې مې یاده وو، خو دې خوا ته ویلې مېړه مې او دوی وایي چې ولې حق دې وانهشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېره سخته ده واقعا، ډېر چې تعلیم یافته کورنۍ ډېر باروسوخه کورنۍ رسېدلې د شتمن کورنۍ وو، د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کښې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څه به شاعران پاتې شوم خی دا نور خلک چې اوس بل شور او آګاهي ته چې په دې اکله رسېږي هغوی به څه وکړي. دوی دغسې یو برخورد کوي او د ده پیسې دونه هغه یي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق یې ورته ورکړي، دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم په دې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همېشه د نارینه وي میراث، خو همېشه د دوی وي، نه دا چې واده یې وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کښې جاري دي، دا خبرې شته دي، دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات داسې یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی، سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي. مدني ټولنې رسنۍ دغه ملا امامان دا ټول وظیفه لري چې
پدې کې خلکو ته نصیحت وکړي چې دا خلک دې دا خبرې دي چې پدې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنانه نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ نه سخت ده، دی یا د امید یو دروازه مدی ته پرانیستې نه ده، ډاډ نه لري په خپل ژوند کې. همیشه د دوی تلفي کېږي او دوی زغمي.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یوه خور خپل برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه. په دې اکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړې چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند کړي دي. د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار موږ پورې د زمنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د اعاشه او اباطه مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینه وو باندې دي. هغه نه ښځینه هیڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق یې نیم ورکړل شوی ده، ولې هلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي. هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بالغ واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات سره کړل. په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابریږي. که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته ده چې دوی حقوق له نارینه وو څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ذات عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلارونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عواملو سره هغه نه قبلوي او ځان یې په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې دغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه و ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې ویني چې یا خورې لورې احتیاج لري، دغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالک مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي. حال دا چې ویني په سترګو، تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایئ؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسولو طریقه ده، د مولای مومان له طریقه او زین نور کم مشران چې دی چې هغه په عامه پوهاوی کې وانډ لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دی د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولی بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندوني کې یا بال ژوندوني چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاله ووسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړي. او همچنان د پلارو اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي. ځکه ښځینه جوړښت داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، هغه سره د هغه لاس نیوی وشي، نو د هغه حمایت وشي. خو که چېرته کوم خلکې د پلار اولاد سره که نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده، دوی صله رحمي نه لري خپل په
دفاع اولادو باندې. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغرده خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کټه کړي. او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده. دا باید دوی په خپله باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، ولی متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بیچارهګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنی هغوی همغه سپینګیري او مکتوب چې جرګه کوي یي مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته، د خپل لور ته. نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق واقع شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې، په میراث کې خوندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پیل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دا حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چوم چرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د عرض په نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی خلاف د شریعت ده. دوی ځانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډي ځکه اول ته قسمت ورته جدا کا درې تا حق ده اخلي خوره هم زړه کناخ له هم زړه ول مخکې تقسیم داسې علمي جوړول چې وکه ما خور وانه خسته ده حق یا ما مور دا حق و نخسته دا شریعت دا فکر رو که تاسو دی خپل زان غلاول دی دا شریعت یعنی شریعت که غلاول نشته دی دی خپل زانون خپل غلایی او زان تا آغا کم ما چی داده دا آغا زان تا را طولهی او آغا مالم دو تا بقا نلری بلا او راز دیر خلقی که دیزمت بانده که شویدی دیزمت بانده کم دیمه او خلق تیر شویدی نزمت چا تا پاتی او نم مال پاتی او نداره پاتی دا متاسفانه پدی ویشلو که زین ورون اد خورگان نخوابدی کیگی زین ورون نور ورون نخوابدی کیگی دیما مشوره و نظر داده پا بانی چولونه که منگا چی کم بخش که ببینو چی ده تقسیم که میراس منده جنجال جوڑی گی نو خه بداوی چه مال ده چه بار دفنهی او دوای ختمی گی مال پا امغا چورزو که مال تقسیم شی امغا وقت مناسب وقت ده چه تا مال پاتی که گی پا زن پی تیری گی مثلا کلون پی تیری گی کلون باد بیدا مال ورسی پا منز که تقسیمی گی نو پا منز که شخنم پیدا که گی پا منز که پا آبادیانم پیدا که گی نو زما نظر داده چه کم حق چه پاک ور کرده ده لرگان پا ور کرده ده مور پا ور کرده ده ورته ورکړه ده نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک د نصوصو سره د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده.
بلې ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه، سلامت اوسئ.
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه خزه لوری، که هغه خزه لمسی وي، که هغه خزه میرمنه وي، او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي، چې نوم یې خزه وي او د اناسیه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده او د بل چا حق خوړل حرام دي، او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او ته نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع، تر نن زمانی پورې چې دي مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری، او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نور کول، د خزه ته حق نور کول، یا ورور د خور حق ساتي نه ور کوي همدا رقم، یا پلار د لور حق نور کوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حقي خو پلار خو لا ژوندی، او کچیر ته پلار وفات یا ورور دی پلار په حق کې نه ورکوي حصه، یا خاوند مثلا د ښځې حصه یې نه ورکوي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په مئی تر نه. دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویلې ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې جایز نه دی او شخص ته چې د بل چا مال وخوري مګر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه ده او دا خوري، نو دا ستر او کبیره ګناه ده. الله له دینه منی کړی دي، او دا حق خدای ورکړی څوک خیرات نه ورکوي چا محنت او احسان دم نه بیا لا دا ځکه ځینې ښځې کوو غواړي بیا دا خپۍ ترېنه ورور ترېنه قطر روابط کوي نور ور سره قطر روابط کوي چې هله مانه میراث واخیسته د پلار اډوکي واخیسته نو دا نه د پلار اډوکي دي نه دا دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پاتې رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 1. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري.
But the hell are over it. I'm trying to live with it.